تکنیک. حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندز ښار په مرکزي چوک کې 14 لشتر لشتر لاس تنه وژلې، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونی 14 کې لس تنه وژل شوي او 15 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قمندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې 14 په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قمندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري اژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار کې د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قمندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تېښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وشل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر 2 ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په گاو میشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبې په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت یو دېرش کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمي اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګار باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اوروسکان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتې دودي د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ لمانځل شوی دی. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خرس دوه اونیز پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګه او حقیقت سره یې نومیشي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکشان د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواوو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. لبل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویل دي چې د کندوز د حمله په شان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیل زاد وایي هغوی ته ویل چې باید افغانان د سولې خبري وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندي کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه. ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد به نن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه لا د افغانستان حکومت څنګه ویلي. خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوزه د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړه چې د کندوز ښار سقوط کړی و.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویډیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر ټویټر خپور کړی دی. وسوالو طالبانو د شنبې د سهار په دوو بجو د کندوز پر ښار له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز ښار نیولی و خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له ښاره وویستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د ښار پر مرکزي چوک چړولی و.
ومو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حملې په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پراپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیوایی کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره ادوي او وایي چې طالبان لا هم د ښار له څنډو په شان لري تنبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
طالبان خو از کیلومتر
گپ خلاص است. فقط خبره له کیلومتر وختي او خی طالبان خار ته له یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزه د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درېم حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته وویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېل ورخونو ته هم مرګ شو بلوخته خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتېرو او ملکیانو ته مرګ شو بلوخته. د طالبانو ډلې پورې اړون وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت وین روح الله احمدزی د شنبه پورس په کابل کې خبری ناشته ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په جواب کې کړی ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوري. زموږ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شي. تاندې څنګ یو حقیقت څه دی؟ په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړې. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون له لارې را سره دی. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمري په اړه معلومات ورکړئ. ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمري ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده. وضعیت په پلوخمري کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شا ده او یوه بله نقطه ده پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. حدسه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شئ چې د مهاجمینو شمېر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو به معمولا شمېر به دوی درېو نفرو نه تر شپږو اوو نفرو وو. دلته ګمان کېږي چې لږ مقدار به دونه هم زیات وي، خو دقیق ارقام اوس فعلا تاسو نه شو درکولای. په محض دې چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو سره به تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
بله، ډېره مننه. او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، فعلا د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دي؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیره شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیمې بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول کار کې د قندوز تصفیوي عملیات ترسره شول. د سهار تر څلور نیمې بجو پورې ټول کار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په همه یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتوني محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو کاریانو ته همدا اوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هیڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبانو دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډېری نور یې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پرې.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمیر د تلفاتو هم زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قومندان له یوې رسنۍ سره مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، لبعد مرغ خپل امنیه قماندان ټپی کیږي د امنیه قماندان صحیح وضعیت د ډاډ ور دی کوم گزارش مخته رسیدلې دی وایان دی لبعد مرغ په شهادت رسیدي سره له څو تنو کسان او ملکی کسان هم هلته چې موجود وو د شهیدانیږي او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانی
ډیر زیاته مننه د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خپرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لر او بر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل شي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګ نړیوالو سره د په سوله کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتانو ته د ژوند حکم سکنه ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیاره وګورئ دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو ساخته یو.
له پښتنو او بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لورې باندې چې هغوی هم یو احساس د دې کړی و چې کیدای شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو او وزیرستانیانو د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزې لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریحي بوختیاو د نشتون، د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو له امله د بندیانو ډیری برخې په رواني ناروغۍ اخته سوې دي. دوی وایي که د کورنیو چارو وزارت، محلي اداره، نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې دغه لوري ته پام وانه اړوي راتلونکی به یې خراب وي. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي دوی د غزنی زندان ته تللي او هلته یې د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت یې خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل ځان خپله له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره دید باید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بېکاره پرې نه ږدي. او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراض ولاین په دې کې قتل کیږي یا د خپل متوجه کیږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابس کې دوی په خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د رویش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم دا ستونزمنې خوای مخنیوای به وکړي. والی واحد الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی ځکه چې موږ ترې یو جګړیز حالت تیریږو.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه دې ته شوې ده چې د موږ په وطن کې جنگي حالت دی. تعبان هغه څه چې په یو امن ملکو کې محبسینو ته فرصتونه برابرېږي دلته په خامخا په هغې کې کمی وکاستۍ وجود ولري.
بل لور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی وردګ وایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوې ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زندانی وي خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع دي زندانو کې تولیدي یا زندانو کې خلک کار پی کوي، نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډېره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي خو په رواني درملنه کې فعلنۍ هڅې ډېرې مؤثرې به نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشئی توکو هم روږدي سوي دي چې یو لامل یې هم د بوختیا ونه درلودل بلل کېږي.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله یو لک څلوېښت زره ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. دی وایي په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې نه د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي او دغه راز په روان میلادي کال کې پنځوس د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې وروسته تر څېړنې یې پنځه مثبت ختلي دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي که چیرې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاجه ناروغي اخته سي. لادی سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین او شی نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه او دا نیستۍ غزاري دي بل ځای.
نوم یې عجیشالله رحیمي دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دومره زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېر شي زموږ په زړه کې دغه اندېښنه یې چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ یې بس ډاکټر رسوو نو غټه ویره لرو ان چې هر مرض ورپېر شي زموږ په زړه کې ویره دایې چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بیا واکسینه ماتې او بله درملنه نه لري.
ما نوم خضر رحمان دی، د چوری اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي سیمنا د زکه د از مرد لاتونک مشمان د پاره یو ګټه دی او دغه دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړي وې چې ګڼې دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ سوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه. وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د مرکز پلوخومري په دو برخو کې ډله ییزې حملې کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د حملو سیمې محاصره کړې او هڅه کوي چې وسلوال حمله کوونکي له منځه یوسي. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې کندوز شار کاملا تصفیه شوی او وسلوال طالبان په شاته تمبول شوی دی. د امریکا او طالبانو مرکه چند افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې او ټاکل شوی دی چې زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. د کورونا چارو وزارت وای د وبخشید په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشری مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او د جګړې له امله نشي کولای چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله د پېښور په یوه روغتون کې مړ شوی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبه په ورځ وژل شوی و دستن آرت نومیږي. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله شي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یوه کانفرانس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړې او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولی و. کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دېره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلا مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 16 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن نوم شامل نه و. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو ښودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي اولیم درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خپرونه کې همدا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډېر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه را ته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصروفوي.
ډیریک داسې خلک دي کله چې موبایل آیپیډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصروف وي او ډیر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډیره خپل آیپیډ کې مصروف وي. گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وایي کورسونه تعقیب کړي ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپل تنکیز بانان یا مشمان ته پلاس ورکي، هغوی بیخی ډیر په دې باندې موتاد کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه پلاس ورکي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي، وخت باید منظم کی. ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیرۍ هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلې کولای سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دې لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دې گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خود دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی تخلی. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وشي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسی. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو دې شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړئ لای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو د ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګۍ نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف و ترسره کول لپاره ترتیبات نیولی دی چې هغه منګه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمنګه ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی دی کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی دی عملیاتي پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولی چې دوی رستګي وکړي دا و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی دې ساحه کې. نو دا د پډاډا سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص وسی او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنې له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص وسی. زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغې ورځ تړلي اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 24 ساعته د مخه زمنګ په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټولو ولسوالیو کې به ټولو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه مراکز خلاص وسی په استثنا دی بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دی لکه تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لری ساحل رو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل رو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نه وي چې خلاص بنوي فقط لکه په تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل رای چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک پاره څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلی سپارل شوی دی تاسو ته کنا که سپارل شوی هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رای استفاده کیا مثلا اکثر اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې استو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی ترې اخیستل شوی په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلو مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد داسې و چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو ته ځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په ترنګوالي کې لګوخه کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی دی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د پدې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دی کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دي خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکون کې عکس اخیستل کیږي بیا د غین اورس اورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپسند کې دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده د یو شفاف پروسې لري نه موږ په درې مراحل کې دوی نازموینه خسته دی ملګری خدماتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عملن
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نه خکړی او هغه موارد چې دی ټاکنو کمیسون دی کارمندانو دی امنیتی ارګانونو او بالاخره دی ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنخ شوي دي او په هغې عملا مونږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معاونینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومیټریک آلې دپاره هم د دې رای کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره یو دېرش زره او یو سل اته ویشت کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي
تیر ځل دغه کسان دا یو دېرش زره یو سل اته ویشت کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو ماشاد تر ډېره وخته پاتې او حتی تر ویل کېږي چې تر اوس هم نه دي ورکړل شوي دا ځل دا پروسه څنګه ده هماغه کسان نیول کېږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول
دا ځل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي تر دې مرحله پورې یعنی یو دېرش زره یو سل اته ویشت کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کېږي نه په کومه هوکړه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسې
مننه ستاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواږ یاست د کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دېونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل تر بیا د الله پامان